ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د بشري او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاکل خبرې کوو. لمو سره ملمه د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خره غلاس تورته وای ستریم شي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو داسې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي یا سیاحت دی، یو نیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفر اونې کې پدې معنی څه تبعید کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی یې، یعنی ته بندي غوندې، دا څه پدې سو ضرر رسید، انسان ازادي ته ضرر رسې.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو له نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګنه ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې داینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي. دی لپاره نو غوي سه والدين یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزار سفر وکي، قانوني سفر دوی مخه چي نیسي، او هغه هدف لپاره د مخه نظر شباده
څومره زیان راولای سي دا کاری،
دا ته ضرر رسته. یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه یو کس دی مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړه کوي، او چیرته سفر وکي، یا ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونشي، نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو دې بیچاره مایوس کیږي، او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي، په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرې وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړې سي، خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده کله جنیاکیانو خزه د محرم سره سلار سي هلته هغه کې بیا څه کله لال دلاله او د دوی مسکنو جو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه ده، نو مشکل نه لري. او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بې ځای نه ده، په دې چې د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقي او انساني او د دوی سبوی په یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي یو نارینه وسره یې دله پر اخره څه وسره او قسمه هم موشي او هدف ته ورسی. بیرته که الته یوازې پاتې کیږي شپه ورسره، ان شاء الله په دې کې فکر نه کوم څه مشکلی.
منصور صاحب، مونږ تاسو شایدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاس ورکړي، پاکسر کورنۍ کې نارینه اصلا نسته، لبلې خو میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په ساته دوی نه پریښودل کیږي، نو تاسو څنګه په سره قمال سي؟
زه خو ستا خبر په تایید سره دا د ویلې شم چې په افغانستان کې خپل ویلې چې کندې خزه همدغه چې د څه خلک د څه خپل پلرونه میړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بشارهګان کوم کسب نه لري، یعنی د څه هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم، نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهداف پر سفر وکړي، نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر په ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسو، په افغانستان کې تاسو خپل پیږئ چې متاسفانه مونږ یو نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم شالته لاړ شي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قشاقشانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅ وړ شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا شوي دي. دغسې ډېر مشکلات دي. نو په دې لپاره مونږ ویلی شو چې هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډېر مهم دی چې ورته ډېر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډېر مهم دی چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه ووهي، او قانوني دي لاس دا مشکلات به ډېر کم شي او ډېر خطر به راکته شي. که دوی خلاف دې کار کوي، نو موږ خپله شاهدان یو څه څو ورځ مخکې په بلغارستان کې لکه چې ډېر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلي وو، بېچارهګان وفات شوي وو. دغه فاجعه وو کنه، د دې فاجعې د جلوګیری لپاره، د دې فاجعې د نه تکرار لپاره باید موږ هغه وکړو، دې توجه وکړو. دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست چا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبوره او مکلفیت لري چې ښه مشورې ورته ورکړي، ښه لارې چارې ورته وښيي. کنه کورانه او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورته وایي په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړئ چې کله یو څوک سفر کوي، نو سفر د انسانانو بشري حق دی. د خصوص د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهدې لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال درکوم، مثال پاکستان به درته مثال درکوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره سه کله منافع د دوی په خطر کې سي، افغانان بېچارهګه ضروري په پاکستان کې کله سه ورور د دوی منافع تامین وي، بیا سه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، مکلف سي دریال له سوا ډالر یا یو له سوا ډالر تو په هغه کې تسلیم کی، سفارت ته تسلیم کی. یعنی په دې معنی په عجله کوي سي تو ورو ورو ویزا اخلي او تا باندې ظلمونه کوي، یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جی پی کې دا کوي منافع ګوري او د خلک بشره در په در کوي. د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کله راشي کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردانه وي. یو دا یو په خپل پاکستان کې د افغانان بشرهګان د بیوزنی او مریضي و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی، اکثرا بندیان کیگی، ظلم ورسره کیگی، یعنی توپیر دی دیر تبعیض ور باندې ورسره مخامخ کیگی. نو دا مشخص دی، دا نور پاکستان خپل یو هغه دی سازمان ملل که دوی وضعیت لري، دوی د سازمان ملل د خوشتن د دغه ماجرینو په کیناسنونه کې دوی هغه امضا کړی دا، دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه چې فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکای نه په دغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي. او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونه کې ډېر لاسوهنه کوي، او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي. د پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده، درکوم مثلا په ترکیه مرز کې، ترکیه لکه چې وان کې وو، ترکیه وو ایران مرز کې، هلته افغانان بشارهګان راستل سي وو، هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو، دا بشارهګان لوس همداسې پرېښودل، په ډېره یخه هوا، په ډېر وحشت کې، په ډېر بد حالت کې. نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې، او دغه ظلم متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، دوی د ښه ژوند او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي په دې باره کې.
منصور صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه. خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي، څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح وزارت وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې.
ډېر لرم په دې سمو بېچاره کړېدلي او ډېر مظلوم هیواد کې، په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی تنا نه پورته خلک وزګار دي پیسې نه لري ژوند نه لري دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سي مجبور دي ځان دوری ستر د کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دي نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ خالي یا ژوند ورته برابر کوم دوی مکلفیت لري دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دي دوی سفرونه کوي دغه سفرونه کوي دوی دوی ژوند په خطر کې دي دوی راتلونکي یعنی یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي یو مثال بد ته تاسو درکوم یو کس ما ته کیسه وکړي چې دای بشارګان تللی وال ته ترکی کې په اقتاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغه کې سرحدونو کې دا بشارګان په برف کې راګرځي وو بیچارگی وہ در بدری وہ داغا آگے داغا محرومیت خی نو داغا دل پارا سمنگ انسان وطن طبیعت لرو نور په دغه بین المللي ساته کې به دا وایم چې دا دنیا به د دې ته وګوري چې موږ بشر یو کته سو ورور حقوق بشر لري سازمانونه په دې باندې لري منشور لري یا میثاقونه لري اعلامیه لري نو تاسو موږ لکه اخلاقي توجه پدې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بیوزلو بشره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټول دنیا کې دی ګریز یا تلف کیږي او د دې نه انساني کرامت ته ګوري نه اخلاقي ګوري نه د دې شرف ته ګوري نه د دې او د خلکو اساسي حقوقي حقوقونه ورکول کی دا تاسو دې نه پاغه نه مسورت کومه کونی مې اوسې فرد نه لایو ان کومه کی هغه مو بیچاره خلک ته نه رسیږي دا حقیقتونه د سمات استویلې او الله تعالی وکړي دا مشکلات د موږ خلکو حل شي ان شاء الله.
بله منصور صاحب دم کړي موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي هغه نشته نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي دغه څومره بعد اثر کړای دا ور باندې
تاسو خپل پیګه چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د حکومت مونږ لیدلې وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سړي مو سره د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره څه کړای وای د دوی یو نظارتي بخش وي د دوی یو د هغه سر گزارشي یا رپورټي ما هغه کو مثلا کله د بشري حقوقو کوم چې تلف کړي دوی یو یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس سره چې شي توان مو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی بعد د محاکم وروره تاسیس کی او د خلکو د شکایت او بعد غوړې لرسي او فقاتیت او جدیت سره وروره د برسي شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي دغه به تور کړی شي دغه د بدیغه تمه یم نو
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې
تاسو خپل اخه پیږی چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو چې موږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي د دې لپاره چې څنګه یو مړ دوری پیدا کړي او دوی خپل ژوند تیر کړي دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي فلتیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خپل پیږی تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات تری تحصیلات تو کیفیت او دا کامیا دا ټول تو مونږ تو خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس مونږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه نه د عمو عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته ما عمر دوی بشړګه د خپل اساسي حقوق نو محروم دي دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او د مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او د حقوق بشړګان د بشي بشي یعنی دا واجه او دا په دغه فضیلت په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دا زمينه ورته مسایل سي نه دخل د صدا دوی او د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وو پیژني چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کوي چې د خپل حق نه دفاع وکړي دا مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی یې حل کړي
څنګه په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو هدا پوری خلکو سره دام راستو کوي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او دغه پلان مرحله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنا چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لنډ مرحله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورور ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو. دا اوږد مرحله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوس، یا که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایدې راته وایه.
په دې پوس مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځر دي، نو په دې معنا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفته ورور توجه کېږي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهم دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې د دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي. خصوصا د تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته ورور بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نزاکت د مراد کوي، یعنی د دوی خپل څه چې ورور حق دي د همدغه محدوده قوانینو لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکړي. نو دا فکر کوم چې دغه د نور کورور حقوق په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي، او دم کوای خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخکوم مشکل نه جوړیږي، او دا همیشه کوای چې سفرونه وکړي او بیت خپل ویوات د لاسي. او متاسفانه دا غوښته سوال هم تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک چې خارج تللی دي، بیزا یا متاسفانه ډیر بد بد کارنامې پاتې کړي دي، او دا متاسفانه کله خبرې په دې خپل مونږ شرمېږو. نه په دې معنا چې مونږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دی چې هغه کې د محمدي اخلاقو په جامه کې ورور دوی ځان سنبال کړي، او د چا ورور حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسوي. نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي، یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایلي کل چې ناست یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسې مالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلې راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ د تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنا کله یو چیرته ځو، مثلا یو تاریخي آثارو لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال ته لاړ شو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثارو نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، داسې کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شوی، جوړ پاتې دی، ولې خراب سوي نه دي، دا مثال ما تاسو ویلې. نو په دې لپاره کې یوازې په نظري نظر نه کېږي، او مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولې کی تحقیق په دې شکل نه کېږي چې یوازې د خبرو لارې او د گزارش لارې او چانه واوري، او هغه د کتاب کې ولیکي، دا ناقص څه دی او علمي نه دی زما په نظر.
بله، په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی، کوم کړی، چیرې، څومره ورنزده کړی، څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تللی وم 2019 کال کې، سال ته یو دوه میاشت سیمینار ولته تللی وم، یو ځل د دینه مخ، یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولی دست داغ ممکن غبتر آغای عصب و دیر آغای که مثلا داغ نور هوادو سه دورو بشرف لری ترقی لری خالق و یوامانگی و تخبیل بیوا سرمین لری یو حالت ما ولی دست داغ اندستان دا خلق و دا آزادی و رز دا آل تس ما وقت لدا خلق و پخبیل شخصی کرونو که دا و رز لمنزل و تخبیل بیوا سرمین درلو ده داغ دا بیوا سر اتحاد و مین درلو دلو داغ هواد لپارا کار کولو دا تخبیل هواد مختت لیلو تکنالوژی سر سنبالا ول دا دمون دا هر وغری دی افغانستان وظیفه دا متاسفانه پا دی که دی جفاگان دی بد کانون سوی دی متاسفانه در دیر بس بایسی دا خلق مو پدی خپل وی دیوات که نمانو او دا متاسفانه دا خلق وس بیشارگان مسافر دی اچیر تماجر دی دا خلق و دیر دیر دی ارزش کارون و مثلا دا یو کسی دوکانداری که یا مثلا کسافات یا دیریوری متروانی که دا دیر دیر یعنی لایق خلق دمونگا و دا غصی کارون پا خارج که صدا مونتا ورور خنده دی یا و مغو بیشارگان تخنده دی دا غصی ما دا از دا خپل هیواد لپاره سرای سه هر سمره کارو که هر سمره زامت و باسی هر سمره تلاش و که دا کم دا و بات و خپل وطن آباد که سمسور که و برد سو و وسایل و لر و امنیت و تکنولوژی و لر و اشراف و ترقی و لر
دیر زیاد منه نتاز بندیم سلامت و سی
تاست داره خیر و سی تاست داره
قدر من اردن کو د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمون سره میلمه او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و دېونی خبرونه تربیه خې چاري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. ده آزادی میلمه ده آزادی میلمه خبرونه ته موزه نوری اس نوری هرکلای کوم. نن زموږ میلمه ده هلمند پوهنتون ده اقتصاد ده پوهنځي استاد اسدالله اندیال. په عین حال کې ده بوست خصوصي پوهنتون ده اقتصاد ده پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته خره غلست.
ډیر مننه نوری صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پایل کړ؟
نوری صاحب، زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شویم. او د 1903 کال کې او هماغه 1903 کال کې په هلمند کې د بست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی، په همدې کې مې استادي را پیل کړه چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسؤلیت لرم. البته دلته مې اوس مسؤلیت پارټ ټایم یا په بل اصطلاح بس د ورځې یو څه موده کې دی او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادي مخته وړم. قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پیل کړ؟
بلې ونوري صاحب، په 1903 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند ته رالم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و، هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د وستاسې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی، یعنې تاسو د استادۍ که تاسو استاد سئ د پوهنتون نه ښې لاسته راوړنې به ولرئ، هغوی تشویقولم. نو یو استاد مې و، هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولی شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادي واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه ورته معرفي کړم. زه بیا کندهار ته رالم، د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه. خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړۍ شېبې وې، یا په اصطلاح لومړۍ ورځې وې، او طبعا تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډیر ژر اسناد نه ورکول کیږي. دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستی. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وه. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه. بیا مې ورته وویل چې زه ډیر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب و چې وروسته بیا د لوړو زده کړو علمي معین هم وه او د وزارت سرپرستی هم څومره ورته غاړې وه. د لومړي ځل لپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شولم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته یې وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي او تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دلته نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده او د امتحان او یا د ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبې رسوي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې ازما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتونونو وضعیت داسې دی چې دغه فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي.
څو میاشتې وخت ونیو؟
تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي، خو متاسفانه چې غزمینه زما څخه تېره شوه او غزمینه ما ور نه کړه. کندهار پوهنتون کې زما د استاذۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته راغلم، ما په یو انجیو کې کار کوي په لومړۍ ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټریننګ کې ولیدی. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړي تاسو به رابي بوس پانتن ته. کله چې بوس پانتن ته راغلم، نو بیا ما ته د استادۍ وړاندیز وکړي، هغه درخواستي مې ولیکله. طبعا خصوصي
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پانتن د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ما ته دا وړاندیز وکړي او زه تشویق کړم چې پانتن ته راغلم. نو ماته ویل چې درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته مې قناعت ورکړي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي او بالاخره د پوهنتون استاد شوم.
کراش بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب که په ستاینه یا صفت کې رانه شي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوم په ګروپي کارونو کې، دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین ډېر خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس به ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. په خپله مې نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو ته معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید د انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په مخه د انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تر اوسه د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
اندیال صاحب
کله راځي په دې جریان کې پاتې شوی یم. مهرباني.
زه نه پوهیږم چې تاسو ولې فکر نه کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی او د څه لپاره د دې لپاره به ماتمن لوستی چې خپل اقتصاد کې کړی؟
بالکل دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته د اقتصاد په برخه کې
ځانته. انډیال صاحب، لومړی په لومړی قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ تر څنګ باید حداقل هغه مادیت مو هم ښه وي.
دا بیخي درسته خبره ده نوري صاحب، دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت ته ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هېواد زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه ښه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصیت طبیعي علاقه له دې سره وه چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوقي علاقه همدا وه چې زه به د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وئ چې باید استاد شئ په آینده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغوی مو هڅولې دي چې دوی هم دغه ستاسو په لار باندې پل کېږدي؟
بالکل نوري صاحب، د تیرو نه نیمو کالو یا څه کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بست پوهنتون سره ډېر وخت پاتې شوم او بیا اوس د هلمند پوهنتون سره. هلمند که څه هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاهت څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی. او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړ زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګه دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي. او د دې ظرفیت د دې ورچا په کښېده چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې، واقعیت داسې نه وي نوري صاحب. څومره چې د دې ځای خلک لوړ زده کړو ته تږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي په هموغومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړ زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغه ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مزوق دی، څه شي کې مو علاقه ده، خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښود استادیم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي او تقریبا په سلګونو محصلین له اقتصاد پوهنځۍ څخه فارغ شوي دي. دا اوس هم سره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود وه چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بله، تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجموعاً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازیګر لخوا څخه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، کسام دا کادر سیستم اوس بس پانتون کې هم راغلی دی. بس پانتون کې کادر سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادر سیستم درلودي. کادر سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخته پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و. کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم، نو یو خو اړتیا و چې هغه دولتي پوهنتون دی او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي او د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازدیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودې چې هم کار وکم او هم دغه خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې مازده دي هغه د خپلو تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون دی. هغه کمیسیون یې تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو چې څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لرئ، څنګه کولای شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بله، و نورې صاحب واده مې کړی دی، د واده مې زیات کم درې کاله کېږي او یو لورکۍ لرم. نو ما مخکې تاسو وویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده، قسم په هلمند کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لیسانس اشخاص ته کادرونه شته. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګه خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې دغه ښار کې دی، نږدې دی د پوهنتونونو سره، او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپلو شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویل چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې، په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجموع کې نوري صاحب که درته ووایم، طبعا افغانستان غوندې هېوادونه، درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه، په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو له نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي، یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي. بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي، خو په ټوله کې که زه وایم زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه. قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجه څخه تقریبا راضي یم.
اندیاسه تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې. تاسو ویل چې دلته خلک ډیر، یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراش هم دې خبرې ته چې پخوانی وضعیت کله اوسنی سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي؟
نورې کول تاسو د دې پوښتنې هغه ولې برخې ته دل راسم هغه باندې لږ چوم. زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم، او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه د نن په هلمند کې هغه څه د باندې تصویر نه وو. په خپل افغانستان کې په نور ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلود. که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وو، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وو. امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب وو، د وسیلې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه وو، ولې وضعیت هغه څه هم نه وو لکه څنګه چې رسنوی کی ولا کتنه چې په نور ولایتونو کې کده یو کوچنی مثال درکم. زما یو ملګری دی، هغه ما ته ویل کابل کې زده کړی کوله، او ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې دی، او ما ته د انسټیټیوټ استاد ویل چې الکه ته بیل من دی، او ما ته ویل چې ما ته چې څنګه بیل من کې موټرستا بیل من کې موټر ګرځي، او ما یو خد خصوص راغی او د بلی خد خنوې خندار اخلله. و دا هغه استاد نیو زل دعوت کیل من ته نه پېژند، دا خبرې څه خبرې کاله ورسره دا استاد من ته راغلی و. از مشک ملګری چې دی دینو علمن کې څه ګرځولې و، تفریح چکر و تور کړو، د چې لشکرګال دلې و پونتونه لې دلې و وزت لې دلې و، نو دا استوري چې ولا مش به سیدا فکر نه کاوه چې هلمند کې ودنده امکانات برابرۍ د لور زده کړو. کتم مش دا نه وایو نو ریسات چې
پیل دا اندیاس دا دا هغه اوسنې یو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پات کیږي چې اوس د افغانستان لری پروتو سیمو ته زیدي لومړي ځل لپاره ویني چې حالت قلبه کیږي، نه پوهیږم په کوم ځکه بادي ځرند ده او نه دا د هغه د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووت په تیرې بیا د رسنیو خلک او ویډیوګانې درګرد ثبتوي. د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور ځای کې مادي ژوند روان دی، داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لویو ښارونو کې دی.
بالکل، دغه پوهنتون کې چې زه د نهو کالو راهیسې یم، رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د پوهنتون استادیم یا دلته مسؤل پاتې شوم او زه به د دې پوهنتون صفت وکړم. دا هغه اورېدونکي چې زما خبرې اوري، په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزې کسان چې زما خبرې اوري، هغوی ته دا ډېره ښه معلومیږي چې بوس پوهنتون په جنوب لویدیځ، نه یوازې په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بوس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تصویر او فساد نشته، دلته ټول کار په هیڅ ته کیږي. کته تر اخره نو رساب د نږدې ووینې او بیا وایي چې په لوی ریپورت په نیو ولایت کې هلمند ولایت کې پیدا شي معتبر په هنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنه لپاره څومره خارق شل کیږي، څومره امکانات مجمده کړي دي، واقعا به تاسو مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. ځکه هلمند دولتي پوهنتون تر اخره نو رساب د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په کتار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا شکه کیفیت او سم معیار ساتلی دی. په لاندې وخت کې په چیرې دولس ډیرلس کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حساب کیږي.
کراشو اندیال صاحب، دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوي او یو له پوهنتونونو څخه د کډې فیس موضوع تراشو، ځکه چې هلته ډېر خلک هم د توان نه لري یا د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پوهنتون ټاکلي دي او محصل لپاره یا د محصل لپاره. په تیره کراشو دې خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولایتونو څخه به هم تاسو محصلین لري د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپل پوهنتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي؟
نوري صاحب، هلمند کې د بوست پوهنتون د کریالان تر ډېره حده پورې به هلمند د شار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو. خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو. د لیلیه سهولت نه لرو، خو خپل د لشکرګاه په ښار کې د سهولتونو شته چې دوی د اوسېدنی امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هغه دفتر کې. خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نشته.
د فیس موضوع تکرار شو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایط او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تیریدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانیسي چې په بست پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنې دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، که دا چېرې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 60,000 افغانۍ راځي. یوازې 60,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې اته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دي. داسې د هرې پوهنځۍ دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وس وي د لوړو زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وکړم، چې که څه هم طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 1,500 افغانۍ هم وي، په هغو باندې درون دي، په هغو باندې دا فشار دی. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه کرار کرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 70,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویل چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به اقتصادي پلاو به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نو دسه محترم، غواړم په دې برخه کې دو موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راسم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف کو ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کونډې نه دي. کله چې دا یو د بوست نه چې پر معیار برابر دی یا شکایت لري، کله چې نور پوهنتونونه هم په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې کوم تاسو پانا چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقررات نه مراعاتول، په تیرو شلو کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي. ځکه هغه کسان چې په جیني ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په شکه کیفیت په شکل لوړې زده کړې کړي دي وظیفه پیدا کیږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لاره تر ډیره وخت دوام نشي کولای. هغه به سقوط کوي، هغه به لمن کوي، هغه به مارکیټ ته وځي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه، نسبي ښه او په اصطلاح بدتر، بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده. موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټول نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی. نورې سات که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکی نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کې راځم، اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظ هم متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نشي ورکولی. او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبور دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي او دې ته مجبور دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور ټکنی نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دی او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نوري صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خوندو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هېواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. چې انسان وغواړي اراده ولري، دا کار هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس ته دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
دسرو شندو جامونم